امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه ناشب آشنایم. د دوم پختو سارنه خبرونه اوریدو ته مو هر کله و پاروانه خبرونه کوم درته خبرونه او رپورټونه لرو. لمړی د سیمه او نړۍ پاړه خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا د اوس پام کړی د خبرونو لنډیستا. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر ویلی دی دوی په دې باب کوم اندېښنه نه لري چې ولې تر اوسه پورې طالبانو د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته مثبت جواب نه دی ویلی. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر کوم بندیز نه دی لګیدلی. او په لبنان کې د روسیې سفیر وایي هر هغه توغندی چې په سوریې وار شي روسي قواوې به هغه شنډ کړي. او دا هم د خبرونو تفصیل. په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر پیری میادون وایي دا چې طالبانو تر اوسه پورې د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه دی ویلی دوی په اړه کومه اندېښنه نه لري. د اروپای ټولنې سفیر وایي تر دې دمه د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو چوپ پاتې کیدل د یو مثبت تحرک د پیل معنی ورکوي. هغه وایي اروپای ټولنه هڅه کوي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د بیلو بیلو ډلو ترمنځ د تفاهم زمینه برابره شي، خو د ستونزو حل ته معقول لار باید پیدا شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو باندې د سفر هیڅ قسم بندیز نشته دی. د پاکستان او د هند په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شي وو چې ګوندې د امریکا حکومت د پاکستان مقاماتو ته اطلاع ورکړي چې په واشنگتن کې د پاکستان د سفارت او د کنسولګری ډیپلوماټان به بې له اجازې له خپلو دفترونو نه 30 کیلومتر لرې سفر نشي کولی. او په دغه رپورټونو کې دا هم ویل شوي وو چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر دغه محدودیتونه به د می په میاشت کې شروع شي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت مقاماتو امریکا غږ ته ویلي دي چې په امریکا کې د پاکستان په ډیپلوماټانو د سفر هیڅ قسم محدودیتونه نه دي لګیدلي. د پاکستان سفارت هم د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې هغوی ته د سفر د محدودیتونو په باب کوم اطلاع نه ده ورکړل شوې. په لبنان کې د روسیې د سفیر د هغو خبرونو وروسته چې ویلي وو روسي قواوې به د امریکا هر هغه توغندی شنډ کړي چې په سوریې وار شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ویلي دي چې روسیې تیاره شه ځکه چې توغندي در روان دي. هغه دا هم ویلي دي چې روسیه باید د هغو خونخوارو وحشیانو تر څنګ ونه درېږي چې خپل خلک په ګاز وژني او خوند ترې اخلي. روسیه وایي چې امریکا باید په سوریه کې ترورستان په نښه کړي نه په سوریه کې قانوني حکومت. د روسیې د جمهور ریاست د مقام نتاق دیمتری پیسکوف دا هم ویلي دي چې په سوریه کې ټولې داخلي خواوې باید داسې یو عمل ونه کړي چې هغه سیمه لا پسې بې ثباته کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو وایي چې اسرائیل به هیڅکله هم ایران ته اجازه ورنکړي چې د سوریه په داخل کې نظامی حضور پیدا کاندي. هغه دا خبره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. د ښاغلي نتانیاهو دفتر په دې باب ډیر معلومات نه دي خپاره کړي، مګر د کرملین په یو بیان کې ویل شوی چې ښاغلي پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د سوریه په حکومت ټینګار کړی دی او هم ویلي دي چې اسرائیل باید داسې یو اقدام وکړي چې هغه د سوریه امنیت ته خطر پیدا کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د استازو د مجلس رئیس پال راین بعد نومبر په میاشت کې بیا ځان کاندید نه کړي او دې داسې سوالونه را پیدا کړي دي چې ګوندې د امریکا جمهوري ګوند د منځني دورې په دغو انتخاباتو کې د استازو په مجلس کې به خپل کنټرول د لاسه ورکړي. اغلی راین پرون په یو خبری کانفرنس کې د اعلان وکړ چې هغه تقاعد کوي ځکه چې غواړي خپل زیات وخت د خپل کورنۍ سره تیر کړي. هغه شل کال د امریکا د اساسو مجلس کې پاتې شوی وو. اغلی راین د خلکو هغه اندېښنې رد کړې چې ګوندې د هغه د تګ سره به د اساسو په مجلس کې جمهوري غوښتونکي ګوند خپل اکثریت د لاسه ورکړي. په امریکا کې د خلکو د آراو د وی تازه سروینه داسې کاری چې په امریکا کې د ژوند د پاره بهترین ځای د ټکساس د استن خار دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه اوریدل.
د د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موکې رپورټونه ده. د ترانسپورت وزارت وایي ازبکستان ورسره د دغه هیواد له لارې چین ته د افغانستان د ترانزیتي مالونو پر لیږد موافقه کړې ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي دا نوې لاره به د افغانستان د مالونو د صادراتو په زیاتېدو کې مرسته وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اورو.
د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د ازبکستان له لارې چین ته د افغانستان د صادراتي مالونو د لیږد په اړه د موافقې یوه مسوده ازبکستان حکومت ته سپارلی، خو د هغو ښو اړیکو له امله چې دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوي، ازبکستان افغان حکومت ته ویلي چې دغې موافقې د لاسلیک وړاندې هم افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه د ازبکستان په لارې چین ته صادر کړي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویان حکمت الله کوانچ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا موافقه به د
بعد از یک هفته انشالله احوال تجاری
لا یوی اونی وروسته با انشالله ده افغان سوداگر و معلونه ده همده موافقی پر اساس چه ده دوارو لورو ترمنز پری سلا شوه او دیر جر با ده دوارو هوادونو ترمنز لاسلیک شی و لیک دول شی چه بیا با چین او روسیه تا ده افغان سوداگر و ده معلونو ده صادرولو لپاره پا یو دیر خلار بدل شی
شکل درست
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې دغه نوې ترانزیتي لار د بلخ ولایت له مرکز مزار شریف له ښار څخه د چین د کاشغر پورې 810 کیلومتره فاصله لري چې د مزار شریف له ښار څخه د ازبکستان د اندیجان تر ښار پورې 601 کیلومتره د اورګاډي لار ده او 298 کیلومتره نورې د موټر لار ده. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې ازبکستان د ترمز په ښار کې د افغان سوداګرو لپاره د کارګو یو مرکز هم جوړ کړی چې پکې به نه یوازې تازه میوې په سړو خونو کې وساتل شي، بلکې په نړیوالو معیارونو د میوو او نورو سوداګریزو توکو د تړلو امکانات هم په پام کې نیول شوي دي. د مخه کلونو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول سوداګریزې اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخه شوي دي. د دې اونۍ په سر کې افغانستان دپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګایشپ کابل ته د خپل سفر پر مهال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې پر افغانستان باندې د خپلې برېښنا د پلورلو بیه هم راکمه کړه. د هغه د یوې اعلامیې له مخې په دغه کتنه کې همداشان جمهور رئیس غنی د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د دوه ګډو کاري ګروپونو جوړولو غوښتنه وکړه. د دغو دوه کاري ګروپونو یو به سیاسي چارو کې په ځانګړي ډول تاشکند او کابل پروسې د کنفرانسونو پیلې تعقیبوي او بل ګروپ به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو د وینا له مخې تیر کال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه شاوخوا 600 میلیونه ډالر وه. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزه تمه لري چې سږ کال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ونیم سوه میلیونه ډالر ته لوړ شي. ښاغلی الکوزي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ یو شمېر تړونونه لاسلیک شوي چې ورسره د حیرتانو په بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې هم بیخي له منځه تللي دي.
د هغې د جملې نه یوه فیصله دا وه چې پاکستان حکومت به دې ته زمینه برابروي، افغاني اموال صادرات خصوصا او دا واردات څه رقم سره کولی شو چې چین ته ولیږل شي، یو بخش تر سرحده پورې د دوی د اوسپنې پټلۍ یا ریل زموږ مالونه به په هغې کې ځي او د هغې نه وروسته به د ازبکي موټرو په واسطه باندې د قرغیزستان یا د قزاقستان د سرحد نه اوړي او د چین سرحد ته به رسېږي چې هلته به ورمچي او قزغر ته ځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکي وایي که سم د ازبکستان له لارې چین ته د افغان سوداګرو د مالونو لیږد پیل شوی نه دی او دا هم لا څرګنده نه ده چې پر دغه لار به د یو کنټینر مال مصرف څومره وي، خو ښاغلی الکوزه دا ګڼي چې چین ته دالار تر ټولو لنډه لار ده.
اقدام دی، زه امیدوارم چې زر تر زره عملي شي او نه تنها دا چې ازبکي موټرې هلته لاړ شي بلکې افغاني موټر ته هم اجازه ورکړل شي چې هغه تر هغه سرحده لاړ شي او ازبکي موټر ته اجازه ورکړل شي چې هلته تر کابل راشي زموږ مالونه راوړي.
افغان حکومت په روسي کلونو کې پر پاکستان باندې د خپلې راکړې ورکړې د اعتقاد کمولو دپاره د نوو لارو د موندلو هڅه پیل کړې چې له امله یې دا هیواد اوس د منځنۍ اسیا د هیوادو او هم د ایران د چابهار بندر له لارې راکړه ورکړه پیل کړې ده چې ورسره د نورو کلونو پرتله د دغه هیواد صادرات هم زیات شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایډون وایي چې د ولسمشر غنی د سولې پلان ته د طالبانو د ځواب نه ویل د دې ډلې لخوا د سولې د پلان د ردولو په معنی نه دی، بلکې دا ډله اوس په دې غور کوي چې څنګه ځواب ووایي او د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په مشرۍ کې د سولې په تړاو بحثونه روان دي او زر به مثبت ځواب ووایي. رحیم ګل سروان په همدې اکله رپورټ را لېږلی.
د سولې په تړاو د کابل سیرینا دوهم ډیالوګ دا غونډه چې د اروپای ټولن لخوا بلل شوې وه پکې د افغانستان کلتور او سوله تر بحث لاندې ونیول شوه. د اروپای ټولنې سفیر پیری مایدون د امریکا غږ پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې اروپای ټولنه د ولسمشر غنی د سولې پلان ته د طالبانو لخوا د ځواب د نشتون له امله پاندېښنه کنه ده او په باور یې طالبان د سولې پلان ته د ځواب ورکولو په خاطر په خپلو کې په بحثونو لګیا دي.
I must say that the absence of response
زباید دا وایم چې د طالبانو لخوا د مشخص جواب نشتون درته نشنه ده، بلکې دا د دې نشه ده چې دوی د سولې پلان ته څنګه جواب ورکړي بحثونه کوي. دا پیچلې تړلې او سولې ته رسیدو او د ترسره کولو بي ساري ګام دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په میاشت کې طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. له هغه وخت تر اوسه طالبانو کوم جواب نه دی ویلای. د سولې علي شورا د مثبت جواب په تمه ده. د دې شورا د اجرایی پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وای طالبان به ژر مثبت جواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابو په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي.
د کابل سیرینا ډیالوګ په دې کانفرنس کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي وویل یو جرګه جوړوي او د جرګې له لارې به طالبانو سره د روغې جوړې هڅې پر مخ بوزي.
پیشنهاد اوس جوړ کړی و محترم رتبې ورته چې موږ د جرګې د لارې چې هغه څه به طرف افغانان سره ځای کو او د سولې لپاره کار کوي د طالبانو سره د سولې پر سر مخ ته یوسو او مخه خبرې وکړو. بهر د کزمر سره په افغانستان کې او په سعودي کې بهر د کزمر سره خبرې کوي. موږ ته ځو
د کابل سیرنا د ډیالوګ په دې ناست کې ویناوال وویل چې د افغانستان کلتور د تحمل او د زغم کلتور دی، خو د جګړو له امله دا کلتور تر ډیره په ناسمه توګه کارول شوی دی. په دې ډیالوګ کې مدني فعالانو، د ښځو د حقوقو مدافعینو او د سولې اړوندو ادارو غړو برخه اخیستې وه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر روسیې ته خبرداري ورکړی چې پر روسیې د امریکا توغندیز برید ته چمتو دي. په ځواب کې روسی چارواکو هم ویلي دي چې د امریکا له لورې هر ډول برید ته به ځواب ورکړي. په سوریه کې د نړۍ د دوو لویو قدرتونو د تقابل او وروستیو ناندریو پاکله په لندن کې میشت افغان سیاسي مبصر صلاح الدین سیدی آشنا راډیو ته وویل
اوس په دغه سیمه کې چې د کیمیاوي وسلې استعمال صورت موندلی دی، تمام قواعد، تمام اصول او تمام تحقیقاتي مسائل ښیي چې دا د کوم وړوکي حزب یا د کوم حرکت کار نه دی. د دې پیچیدګي ثابتوي چې دا به د کوم ستر قوت د دولت په سطحه وي، دا چې دا د اسرائیلي حکومت دی او یا دا چې د بشار الاسد حکومت دی یا کوم بل مسجد، دا هغه شی دی چې په باندې باید بحث وشي. د هغه په نتیجه کې د دې کیمیاوي موادو د استعمال په نتیجه کې سلاح په نتیجه کې خلک وژل شوي دي او هغه پورې هغه افراد او اشخاص وژل شوي دي چې د امریکې سره په تعلق کې دي او د امریکې جمهور رئیس ګواښ کوي چې دا مسئله یې په میز باندې پرته ده او د راتلونکي د استعمال مسئله هم مطرح کېدای شي.
سیدی صاحب، اروپایي ټولنه هم د ایران او روسیې نه غوښتي دي چې په بشار الاسد باندې د خپل نفوذ نه کار واخلي او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخه ونیسي. نو ساس په نظر آیا ایران او روسیه دا کار کولی شي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو مخنیوي وکړي؟ پر شیام دومره نفوذ لري؟
لن جواب هو دی. زه په مطلقه توګه ویلای شم چې په سوریه کې سره د دې چې نوم یې د اسد رژیم، اما په واقعیت کې په ځمکه کې په لومړي صف کې د اسد د رژیم په طرفداري باندې ایرانیان یا حزب الله ولاړ دی او د هغه په څنګ کې د تخنیکي له لحاظه روسان مرسته کوي. زمت معنی ما چې دې پر وځه باندې مسلط دي، اما هغه سم چې مخکې ویلې سرګی لاوروف د شوروي د وخت پاتې شونه یا د روسیې د خارجه چارو وزیر ویلی چې دا مسأله جدي مسأله ده، دا منګه چېرو یعنی د امریکای د پاره تر یو هره پورې دا هغه د اعتراض مورد کې اعتنا کړی ده. اما خبر دا دی چې دا چا کړی ده او د روسي منابعو خبر داسې ښکاره کوي چې دا مسأله د اسرائیلو د خوانه عمل شوې ده. دا چې په واقعیت کې څنګه ده د تاسو د سوال جواب لنډ جواب دا دی چې زه په کلکه باور لرم چې روسان او ایرانیان په وجه مسلط دي او په دې مورد کې ډېر تاثیر لرلی شي.
د سوریې په موضوع کې تازه خبره دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې په سوریې د امریکا توغندیز برید ته دی آماده اوسي، خو بیرته په ځواب کې روسی چارواکو ویل دي چې د امریکا له لورې هر ډول برید ته به ځواب وي. نو اوس پوښتنه دا ده چې دا رقم ګواښنې د سوریې موضوع حلولی شي؟
نه، په هیڅ صورت نه شي حلولی. دواړه خواوې امکانات لري. په ځمکه کې ایران د روسانو متحد امکانات وسی لري، د اسد رژیم هم د دې په مرسته باندې امکانات لري او روسان امکانات لري. په دې خاطر باندې زما پوهه او برداشت دا دی چې د اسرائیل د امریکای سیاست د سوریې په برخه کې د ناکامۍ په حال کې دی.
سیدی صاحب، افغانستان دا مهال په داسې موقعیت او موقف کې دی چې له امریکا او روسیې سره اړیکې لري، چې امریکا خو برحال هلته پراته ده او حضور لري. نو په سوریه کې د دواړو لویو هیوادونو تقابل په نړیوالو قضایاوو کې افغانستان څومره اغیزمنولی شي؟
په یقیني ډول تاثیر شته. د ایران جمهور رئیس څو ورځې مخکې اعلان وکړ که چېرته امریکا هغه توافقات چې ایران د اروپا سره کړي دي یک جمع پنج په نامه لاندې، که چېرته امریکا د دې تعهداتو نه اوزي په یوې هفتې په چتون کې به یې امریکا د ده نتایج ودي. دا یو معنا لري، همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې چې امریکایانو په سوریه کې تر یو حده پورې د ناکامۍ په حالت کې دي، په یقیني ډول باندې په افغانستان کې هم ورته مشکل جوړولی شي.
مننه سیدی صاحب، کور ودان.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو نه اوري. د امریکا میامی ښار د خپل ځانګړي موسم، د ساحلي ښکلا او د شپې د ساتیرو له وجې شهرت لري. د دنیا د هر ګوټ نه سیلانیان د تفریح لپاره د سیمه ته راځي، خو د ختیځې اروپا نه یو شمېر خلک په دینیت هم راځي چې دلته راشي او ماشومان وزېږي تر څو بچیان یې راتلونکي کې د امریکا تابعیت ولري. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
کسینا پاپاو د روسیې د ولادوستاک ښار نه میامی ته راغلی او هغې دا دوه ورځې مزل یوازې دې دپاره نه دی وهلی چې د میامی د ساحل او رستورانونو نه خوند واخلي، بلکې دې دپاره راغلی چې دلته خپله لور د سیا وزېږي.
I've always wanted to give birth in the US.
ما تل غوښتل چې ماشوم امریکا کې پیدا شي. د دې لپاره موږ د مخکې نه پلان جوړ کړی و. کله چې زه حامله شوم نو ما د خپل خاوند سره تصمیم ونیو چې امریکا ته به ځو. زموږ نورو ملګرو هم داسې کړي وو او بچیان د امریکا تابعیت لري.
د امریکا د قانون په اساس هر ماشوم چې امریکا کې پیدا کیږي هغه د امریکا تبعي، او د مقصد لپاره امریکا ته راتلل کوم قانوني جرم نه دی. په میامی کې یو شرکت چې د خوشاله ماشوم په نوم یادیږي، د هغې مشره نیاله ویلیا وایي چې هغه د راغلو سیاحانو سره کومک کوي، ډاکټر ورته پیدا کوي او کورونه ورته نیسي. هغه وایي
It's not illegal to come to Miami to have a baby.
دا کوم غیر قانوني کار نه ده چې څوک میامی کې ماشوم زیږول ته راشي. خلک دا مني چې امریکا کې ډاکټران ډیر ښه خدمت کوي. د دې ځای هوا هم ښه ده او مور او بچي دواړه صحتمند وي.
د روسیې نه راغلی یو بل مېرمن کترینا وایي چې دا دومره سہولتونه په دې ارزي چې وګد مزل ورپسې ووهل شي.
Pregnancy is viewed as a disease in Russia.
روسیا کې حامله کېدل یو مرض بلل کېږي. په څو څو واره به ډاکټرانو ته ورځي، ماینه بکوي. خو دلته امریکا کې دا هر څه ډېر اسانه دي.
یو بل مېرمن چې د خپل دویم بچی د زیږول لپاره امریکا ته راغلی هغه وایي چې
ما د عملیات د لارې دویم بچی زیږولې او ټول عمل ډېر په سهولت او اسانۍ سره ترسره شوی.
ډاکټر روبرټو سانتوس یو کیوبایي ډاکټر دی او وایي چې هغه چې څومره مریضان لري زیاتره د ختیځې اروپا نه راځي. هغه وایي د اروپا او یوکران مریضان ډېره ښه حوصله لري، زیاتره پرته د انستیزیا عمل کېدل غوره ګڼي. هر څوک چې امریکا ته د بچیو زیږولو ته راځي هغوی باید دا ثابته کړي چې دوی خپل امریکا کې نه پاتې کیږي او دوه طرفه ټکټ او د بانک اسناد خلکو ته ښیي. د خوشحال ماشوم د شرکت مشره ویلیا وایي
Basically they need to demonstrate that American taxpayers are not going to be the
دوی باید دا ضمانت ورکړي چې دا ماشوم به د امریکا په ولس نه توانیږي.
دا سی ویزې د دریو میاشتو لپاره مېندې د حمل د نیټې نه یو میاشت مخکې دلته راځي، بچی زیږي او بیا دوه میاشتې پاتې کیږي او ټول مصرف ورباندې $2,000 راځي او بیا دوی خپل د نوي امریکایي تبه بچی سره خپل وطن تستنیږي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا او چین ترمنځ تجارتي کړکیچونو د امریکا په منځنیو ایالتونو کې د کاروانګرو اندېښنې راپارولې دي. دغه ایالتونه زیاتره هغه تولیدات لري چې چین پرې د تعرفو لګول غواړي. د امریکا غږ خبریال کین فارابا رپورټ ورکوي چې دغه کاروانګر یو وخت د ولسمشر ټرمپ پلویانو، خو اوس د نړیوال سوداګرۍ په اړه د هغه له دریزه بیزاری څرګندوي. پاموکي رپورټ ته
دا اعلانه ایالت کاروانګر او مالدار بنټال هر سهار د خپلو فارمونو په لیدو پیلني.
موږ په کال کې له شپږ زرو څخه زیاتې خرڅوو.
دا کار زیار غواړي خو ګټه لري، او وجه یې دا ده چې په بهر کې د خنزیر غوښې ته زیاته اړتیا ده.
Every fourth hog of mine
په هر څلورو کې یو په بهر کې خرڅېږي، نو زما 28 سلنه ګټه له بهر راځي.
خو دې ګټې دا به هغه وخت خطر پیښ شي که امریکا پر چینایي المونیم او فولادو تعرفې ولګوي، او په ځواب کې چین د امریکا د خنزیر د غوښې په وارداتو 25 سلنه تعرفې عملي کړي.
که دا کار وشي نو موږ به زیان ووینو.
I heard one say
تاوان او ګټه پر بهرنیو صادراتو ولاړه ده. کدا غا کاروانګر د تیر کال په څیر زیات صادراتونه لرینو تاوان به وکړي.
دا اعلانای د کاروانګرو ټولنې دا تولیداتو رئیس تمارا نیلسن وای چې د مصارفو د زیاتوالي لامل د څو کلونو راهیسې د فارمونو ګټه کم شوې ده. نو د دغو تعرفو لامل کېدو سره به د کاروانګرو عواید لا زیات کم شي.
Even though China is
که هم چې د چین تعرفي اواز 25 سلنه دي، خو خای پر مارکیټ اغیزه ولري او د دې سبب شي چې کاروانګر په سختي ګټه ترلاسه کړي.
برنشال سویابین هم کوي او پر سویابینو دا تعرفو د لګولو چینایي ګواخ هم دا اوس هغه ته تاوان اړولی دی. هغه اندېښنه لري چې چین به په بل ځای کې د ارزانو تولیداتو په لټه کې شي چې له امله به یې د امریکایي تولیداتو بازار محدود شي. پروګرام ته
I would say our president
چارل د 2018 کال په ټاکنو کې ټرمپ ته رائے ورکړې و. سره له دې چې د سوداګرۍ د تړونونو په اړه سختي خبرې کولې.
If we do a deal with China
کچین زمالا مالا کاروندګرو ته تاوان رسول غوړي نو دا خبره نه ده. خو زه وایم چې زمون کاروندګر ډیر وطن پال خلک دي، هغه پوهیږي چې دا د هیواد په ګټه ده.
شال پر خپل پریکړه پیمانه ده.
I thought he was
ما فکر کوم چې هغه به تر هغه بل خوي، خو اوس څه نشم وایله.
تاج منیار، تاشنا تلویزیون، امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
په اجتماعي شبکو لکه فیسبوک د معلوماتو خپرول او خوندیتوب په اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د معلوماتي ټکنالوژۍ د یو متخصص پرویز دوستیار سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
دوستیار سپ تاسو تم ستړي مشو یم یو لنډه پښتنه کوم چې وخت کله کمی تاسو د ټکنالوژي د یو متخصص په صفات باندې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک پاڼه باندې د معلوماتو شریکولو کې د محرمیت او رسوایی پاڼه باندې دا د مارک زکربرګ چې د فیسبوک اجرایی رئیس دی د استدلال او ځوابونه څونه د قناعت وړ او څنګه ارزوي؟
لکه موږ تاسو چې په پټونه کې ولیدل مارک زکربرګ کورون ډیر د فشار لاندې وو او دا اته د ټکنالوژي متخصص په صفت باندې اولین ځل وو چې دغه شیان ما خپل هم ولیدل او د بعض جوابونه اس قناعت کننده نه وو، ځکه د ټکنیکل نفر په صفت باندې زه وایم چې فیسبوک فقط ډیر چټک پرمختګ د خاطر او د نوې فیچرونو د اټکولو په پام کې وو او د سکیورټی یا د امنیت په بخش کې فیسبوک هیڅ کار نه دی کړی او د دې ته د اوس فکر وشو چې یعنی د دې کې باید ډیر کارونه کړای وای.
بله، دا یو مهم ټکی تاسو یاد کوچ نوی اپ سی اضافه کول چې په صورت وده وکي فیسبوک. یو بل اندېښنم په دې ټول بحث کې مطرح شوی دا چې هغه دا چې یو شخص مثلا که خپل معلومات ډیر باجورته ټول شخصي معلومات شریکي او د سوي شي چې دا د شخص په ضد باندې کله استعمال شي یا حتی د دولتونو په ضد باندې استعمال شي، دا تر ټولو جدي پوښتنه و. ستاسو په نظر باندې د افغانستان په څیر هیوادونه چې التم په میلیونونو خلک په فیسبوک کار اون کې لري، د افغانستان دولت یا خلک د دسې ستونزې د پیښېدو مخنیوي لپاره څه باید وکړي؟
آشنا صاحب محترم، لکه څنګه چې مارک زکربرګ په خپله وینا کې دا وویل چې په 2014 کال ولسمشریز ټاکنو کې د روسیې لاسوهنې وې، و یا هم د هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو مسله، و یا هم د اوسنۍ د فرانسې ټاکنې، نو دوی غوښتل چې موږ باید خپل دغه متخصصین تعداد زیات کړو چې د سکیورټی امنیت په بخش کې کار کوي، ځکه چې را روان کال کې د انډیا، برازیل، مکسیکو، پاکستان، هنګری او داسې نورو هیوادونو ټاکنې او ډېرې مهمې پیښې را روانې دي. نو بیرته به راشو د افغانستان بخش ته. مونږ تاسو ته یا مونږ تاسو نه مطلب دا دی چې یعنی مدني ټولنې د ټکنالوژي بخش کې فعالینو او رسانیو ته دا پکار دی او خپل دولت ته و انفارمیشن ټیکنالوژي وزارت ته چې عامه پوهاوی وکړي و خلکو ته باید عامه پوهاوی وشي و د خلکو و ټول افغانانو نه دا هیله ده چې کوشش دی وکړي خپل ټول معلومات دی ټویټر، فیسبوک و یا هم نور ټولنیزو شبکو ته بغیر د کم ضرورت نه پورته نکړي و یا هم ثرد پارټي کم اپس دي.
بله دوستیار صاحب، رښتیا یو پوښتنه داسې خامخا مطرح کیږي تاسو چون ټول ډلې ورڅوګ یادوي، مثلا یو شخص خپل لکه زه فیسبوک لرم ټول شخصي معلومات مې هلته شریک کړي دي او دا یو بل یعنی یو دریم شخص، نه فیسبوک او نه زه، یو دریم شخص دا اخلي غلط استعمالي یا د چا په ضد استعمالي، د دې اصلي مسول باید څوک وسی؟ زه که د فیسبوک شرکت؟
نه، دا باید د فیسبوک شرکت وسی، ځکه د فیسبوک شرکت کم وخت کې چې ثرد پارټي اپلیکیشن سره تړونونه لري نو هغه تړون یا پرایویسی رولز یا پالیسیز چې دی هغه ته باید زیر شي، ځکه مونږ فیسبوک په دوه حساب باندې، یو دغه اپلیکیشن وی چې مونږه کنټرولولای شو، مونږ ورته اجازه ورکو زموږ پروفایل، نوم او زموږ بازي اسناد چې دی اجازه ورته ورکو. بازي ثرد پارټي سافټویر دی چې د ای پی آیز په ذریعہ باندې فیسبوک هغه سره تړون لري، هغه مونږ تاسو اجازه ورکو کوم نه کړو.
یعنی تاسو نظر داده دی متخصص په صفت د ټکنالوژي چې اصلا مغه شرکت چې تاسو سره موافقه کړی چې تاسو ته پانه درکې هغه مسول دی نه اصلي شخص. مننه کور ودان، زه پیغام وخت کم دی ډیر مسلې جديده، ډیر تشکر دوسیا ته کورم ودان.
مننه
قدر مناوبې دین کو د امریکا غاک آشنا رادیو نام دومه سارنې پښتو خبرونه په همدې ځای ته رسیدله. په لاندې شیبو کې بیا هم د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا الله ماشي.